no more.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړی مشی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي. د کابل پوهنتون ته وسلوال دننه شوي او ډزې یې کړي دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نا زړه دي. په مولداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین هم ازادي راډیو ته د دغو ډزو خبره تایید کړه، خو وی ویل چې په سیمه کې پولیس حضور لري او وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. مخکې له دې د کابل پوهنتون څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اورېدل شوي. دغه ډزې نن شاوخوا 11 بجې پیل شوي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغو پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې نور جزئیات واورئ. چارواکي په پکتیا کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د ګردیز زرمت د لویې لارې په اوږدو کې د روحاني بابا ولسوالۍ اړوند د نیکنام په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې یو بم مخکې له دې چې پر یو بس والوزي د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه وچاودېد.
چې د بیس ته نږدې وو، دوه نفر امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر ټپي ده.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کندز د ولایتي ادارې پر ودانۍ د هوان د لګېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل دغه هوان تیر ماښام د ولایت د انګل دننه د والیبال په میدان کې داسې مهال ولګېد چې د ولایت کارکوونکي په لوبه بوخت. مرادي وایي پیښه کې ټول وژل شوي. د ولایت ساتونکي دي او ټپیانو کې درې ساتونکي او درې نور ملکي کارکوونکي شامل دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 215 میوان قلو اردو د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یوه قمندان په ګډون د لسو زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغې قلو اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د ناوی ولسوالۍ اړوند مومن خان سیمه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اکمالاتي کتارونو د بریدونو پلان درلود چې د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شول او د هوایي ځواکونو په مرسته یې پلان شنډ شو. د قلو اردو په وینا له دغو بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یوه قمندان ملا باریدات په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او درې نورې ټپي شوي دي. د خوست کابل پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د یو پخواني غړي په ګډون دوه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند تیری کوتل په لوړه څوکه کې تیر ماښام هغه مهال وشو چې یو سراچه ډوله موټر له عمومي سړک واوښت او یوې لویې ژورې کندې ته ولوېد.
دوه نفره، یوه ښځه یو سړی مړه وو، پکې څلور نفره شدید زخمیان دي. چې زخمیان دي اندېښنې وړ دي، هغه یې بار کړل کابل په طرف.
په پیښه کې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډلې پخواني لوبغاړی حمیم الله عبید زدران او د مور خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. ټرمپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ د خطر او سل 90 میلیونو زیاتو کسانو خپل رای ورکړی دی. نظر شمیرې ښیي چې په ملي کچه بایدن له ټرمپ څخه لږ تر لږه په سلو کې 8 مخکې دی، خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بالقوه توګه ټرمپ ته هغومره رای ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي، تر هغه لږ مخکې دی. که یو کاندید د الکترال کالج 270 رای ترلاسه کړي، هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. په مولداوی کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د دې هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمعیو رایې وګټي. لویدیز پلاوی کاندید مایا سندو په سلو کې 6 او د هغې سیال روس پلاوی ایګور دودان په سلو کې څه کم 3 رایې ګټلي دي. د ولسمشرۍ دوهم دوره انتخابات به 2 وروسته د نومبر په 15 ترسره شي. جرمنی د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره سر له نن د 1 میاشتې په مخه نیمه ټول بند پیلوي. بلجیم هم اروپا کې د کورونا وبا له کبله ناوړه وضعیت لري، سر له نن قرنطین پیلوي. فرانسې د تېرې جمعې په ورځ نوي ګامونه پورته کړل او هلته 15 میلیون کسان اړ شوي چې کورونو کې پاتې شي. پرتګال او اتریش به هم د همدې اونۍ په پای کې قسمي ټول بند وضع کړي او بریتانیا کې به د جمعې په ورځ ټول بند پیل شي. ایټالیا، اسپانیا او پولند هم جدي محدودیتونه وضع کړي دي. تیره اونۍ په اوسط ډول هره ورځ 80,000 کسان په امریکا کې په کورونا اخته شوي. په امریکا کې هم د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
نوریا سنوری او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د سر موضوع مو دا ده چې د کابل پوهنتون ته نن وسلوال دننه شوي او ډزې کړي دي. د پیښې یو عیني شاهد او محصل صفي الله رسنیو ته ویلي. د محصل په خبره چې نن دوی په لوبو اخته و چې د ډزو غږونه واورېدل او پولیسو ورته وویل چې باید ځانونه خوندي کړي. په کندهار کې هم د ارغنداب له ولسوالۍ ګڼې کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د مولادات په نوم د کندهار یو اوسیدونکی وایي
شان میامه ګرد پاتې شوي دي، در په در ما د ځان د بل په کمپټکټرانو کې همدغه کې ته ځان رسولی دي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ له ټاکنو هم خبر کړو چې هلته مخکې تر مخکې شاوخوا 90 میلیونه امریکایانو خپلې رایې کارولې دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن دوشنبه له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل په پوهنتون کې ډزې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان وایي د کابل پوهنتون سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل شوي او پولیس په سیمه کې حضور لري. تر اوسه د دغې پیښې څرنګوالی نه دی روښانه، خو ښاغلی آریان زیاتوي چې وروسته به نور جزئیات وړاندې شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان د پیښې د تعقیب لپاره ته ورغلی دي. اکرام الله اکرام همدا شیبه له کابل را سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ اکرام، د پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان کورنیو چارو وزارت ومنله چې د کابل پوهنتون ته ځینې وسلوال ورننوتی دي او خو پولیس هم په سیمه کې موجود دي او سیمه کلابند ده. وضعیت پولیس له نږدې نه څاري. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پاستولي غږیزه پیغام کې ویلي دي چې پیښه نږدې یو ساعت مخکې رامنځته شوه.
با تاسف که دشمنای افغانستان، دشمنای دانش و روشنایی ساعت قبل تعدادشان داخل پانتون کابل شدند، هم اکنون نیروهای قطعات خاص ما، نیروهای امنیتی و پلیس در ساحه حضور دارند. ساحه به شدت زیر نظر ما است و برای مهار رویداد از تمام تلاش استفاده میشه.
مستنگزه صاحب طارق آریان ویلی دی چې په سیمه کې پولیس شته او دوی وضعیت لنګدې نه څاري. خود حمله کوونکو د شمیر پاړه باندې تر دې دمه وایي چې معلومات نشته. د غشان د مرګ ژوب لپاره باندې هم معلومات نشته. خو په ټولنیز میډیا باندې یو شمیر محصلین چې دوی ادعا کوي چې د کابل پوهنتون دننه ایثار دي ځینې عکسونه خپاره کړي دي چې په کې لیدل کېږي ځینې کسان ټپیان دي او دوی ادعا کوي چې وسلوالو حمله کوونکو د دوی په ملګرو باندې ډزې کړي دي ځینی هم ټپیان دي. وړاندې داسې ویل کېدل چې کومه چاودنه هم شوې ده خو تر دې دمه د چاودنې په اړه لا دقیق معلومات نشته.
مننه کوم اکرام الله اکرام. لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل پوهنتون ځینو محصلینو په خپلو ټلیفونونو باندې په سوشل میډیا فیسبوک باندې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ښایي هلته ډزې شوې دي او ډزې روانې دي. د کابل پوهنتون یو محصل صفی الله ویلې دي
نن چې کله د موږ درس خلاص شوله موږ فوټبال میدان کې په لوبه باندې مصروف وو چې د ډزو غږ مو اورېد او پولیس راغله له موږ ته وویل چې ځانونه وباسه.
وربه شو د کابل پانتون ته هلته زموږ همکار فرید الله سعادت اوس ورسېدلی دی. سعادت څه ګورې شاوخوا؟ آیا اوس هم ډزې روانې دي که څنګه؟ سعادت زما غږ کاورې لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو سم نه راځي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت دی چې د کابل پوهنتون د نننۍ پیښې د خبرې پوښښ لپاره ورغلی دی. له ده سره به بیا هم تماس ونیسو. د اوس لپاره د ټلیفون کار ورنکړ. تاسو واوریدل چې نن د کابل پوهنتون انګړ ته وسلوال ورننوتي وو او ډزې کولې. په رسنیو باندې هم د ویډیوګانې ښیي چې ډزې شوي دي او محصلین د خپلو ټلیفونونو له لارې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او وایي چې دوی په لوبو بوخت وو یا یې خپل درسونه ویل چې د ډزو غږونه یې واورېدل او پولیسو دوی ته وویل چې باید له سیمې ووځي او ځانونه خوندي کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که نور جزئیات د کابل پوهنتون په اړه وو حتما له تاسو سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12.9 مندنې چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کو. ورزو کندهار ته هلته د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ ته یو شمیر خلک بې ځایه شوي دي او راغلي دي. کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هلته په میوند او ارغنداب کې درنې جګړې شوې دي چې د کندهار د کډوالو او بیرستنیدونکو د چارو د رئیس دوست محمد نایاب خبره د بې ځایه شویو کسانو شمیر یا د کورنیو شمیر 2000 ته رسیږي او 1500 بې ځایه شو سره به مرستې هم د دوی لخوا وشي. په دې اړه صادق رښتینی ته غوږ دو چې ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی چېرته چې سلګونه کورنیو د جګړې له ویرې پناه وړي.
دا بې ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسېږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بې ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې په یو پټو کې په یو دونو کې په خیمه کې کې راوتلی په دغه څورو څورو کې شان مې ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما دې مزان د بل په کمپټر کران کوم دا د ګټ ځان رسولې دي خاک پسره دي.
د کورنیو د یو غره د لمنې پرې ګو کې اړولي چې د تشاک ته اوبو په شمول د ژوند له ټولو لومړنیو اړتیاو بې برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بې ځای سوی کډوال وایي له نورو ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي خو دا چې د خوړو څه نه لري نو لوږه ژوند ګواښي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړې راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې وو به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټیا که دغه وړه راورکه د مؤمنانو څخه ورکه دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسیمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای جنگی حالت چې کورونه ګرد پاتس به د سره راغلې چې د پغاړی کې دغه کالی دي یو یو ګډړې راخص دي دي دا ګډړې ستل ته ځان راورسوي نور کورونه شانه ګرد پاتسي وي مکمل خدای حالت کوم راغلي نو مې کورونه پات دي هغه مر روان دي دا کورونه د مخلوق په خپل ویني
د کندهار د کډوالو بیر تر استنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي به ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 ادب چې په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو به ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی
د 2500 شاوخوا کې داخلي به ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالیو او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې
د کډوالو چارو رئیس پر داس مهال په راتلونکي یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لزر کورنۍ د بې ځایه کېدو اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس د اقتصادي خبرونو د خپرولو وخت رسېدلی. دیوان نادر ته به غوږ شو.
د روان میلادي کال لومړۍ ربع کې افغانستان ته 13.9% صادرات راکم شوې دي. دا خبر پاکستانی رسنیو خپور کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم وایي په روان کال کې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې د نورو کلونو په پرتله کمې شوې دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د منځنۍ آسیا، ایران، چین، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ پراخېدل او د کورونا وایرس خپرېدل پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اړیکې د راکمېدو عمده لاملونه دي. که څه هم د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت له پاکستان څخه افغانستان ته د صادراتو کمښت برخه کې د روان میلادي کال شمیرې نه لري، خو وایي چې په 1990 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات شوي، خو په 1990 کال کې دا شمېر نیم ته راټیټ شوی دی او ښایي سږ کال له نیم څخه هم کم شوي وي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي په بدخشان ولایت کې د سړو خونو جوړېدو چاري 50% بشپړ شوې دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې پاډانه کې د 50,290,308 افغانۍ لګښت د میوو 23 سړې خونې جوړېږي چې 90% یې د کرنې وزارت او 10% یې د برخمن شوي بزګر لخوا ورکول کیږي. یادې پروژې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د بڼوالو او بزګرانو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتوالو په پار پلی کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې ترڅنګ په لسو نورو ولایتونو پروان، کاپیسا، تخار، فاریاب، فراه، غزنی، پکتیا او لوګر ولایتونو کې بیا په معیاري توګه 2 لس دانار او مڼو د ساتنو په موخه سړی خونې جوړیږي چې 1500 متریکه میوه به پکې ساتل کیږي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د 1460 وړو سړو خونو جوړول تر لاس لاندې دي چې ډېر ژر به یې کارونه پای ته ورسیږي. دا وزارت په داسې حال کې د سړو خونو د چټک جوړېدو خبر ورکوي چې هر کال د بزګرانو ډیری میوه او سبزیانی د همدې خونو د نشټون لامل خرابېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 5 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ، 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.13 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.6 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوګیست برته باور شو کابل ته د کابل پانتون د نن وسلوال نن وتیو هلته دزې کړی دي تر اوسه معلومه نه ده چې چاته مرګ جوړ لاوختي کڅنګ خو د افغانستان د کورونې او چارو وزارت ویلي دي چې پولیس په سیمه کې حضور لري. د ازادي رادیو خبريال فرید الله سعادت کابل پانتون تر رسیدلې ده د دغه پیښې د خبري پوښښ لپاره لمک سره به خبري وکړي. سعادت صاحب څه ګوري شاوخوا مو څه روان دي وضعیت څنګه
سنې زې سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته زړه ښکند د کابل پانتون مخې ته یا هم هغه دروازې ته ولاړم چې مخامخ بل دروازې ته دغه خطر روانه ده. اول خو په ورسته جزئیات کې زه به دومره وایم چې دغه داسې لا هم له پانتون همداش په ځاور او په مسابق اوریدونکو به یاوري او کنه داسې لا هم روانې دي. کورنۍ چارو وزارت وره چې ځنګړي ځواکونه یا دلته کوم نظامی کسان چې دي یا پولیس په ټوله کې وایي چې ځنګړي ځواکونه پانتون ته ننوتلې دي او اسلوال سره په خټه دي. لام تعداد نه معلوم چې کوم تعداد باندې اسلوال ده نه دي خو دلته هني شهیدان بیا وایي چې ورنمه خاينه کومه چاودنه نه تند شوی مستقیمه د ډزو په لومړی کې د نوګونو باندې او واست کابل پانت مزنه د ډزو غوونه راځي په ډیر استعمال چې دا د هغه اسلوال چې نه دي او د ځواکونو ترمنځ نه خدي ډزي.
مننه کوم فرید الله سعادت د ازادي رادیو خبريال د کابل پانتون له موږ سره خبرې کولې. هلته د کابل پانتون دننه د سعادت په خبره چې ډزې روانې دي پولیس هم په سیمه کې حضور لري. وسلوال نن شاوخوا 11 بجې پانتون ته ننوتی او محصلینو ویل چې ډزې کولې او وروسته د کورونې چارو وزارت هم تایید کړی ده. له ازادي رادیو سره پات شي په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته وروسته خبره کړو. اوس هم د سیمې او نړۍ یو مهم خبر البته د امریکا د متحده ایالاتونو په اړه باندې دی دا چې مخکې تر مخکې هلته شاوخوا 90 میلیون امریکایانو خپلې رایې کارولې دي. د کرونا او بعد خپرېدو له کبله ډېر امریکایان په الکترونیکي بڼه او یا د پوسټ له لارې رایې ورکوي. پرون هم دواړو کاندیدانو په بېلابېلو ایالتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې غونډې کړې دي. دغو کمپاینی غونډو له حاله مو عصمت سروان خبروي.
د امریکا ولسمشر او د جمهوری پالګون کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستي پړاو کې له انتخاباتو وروسته د ناوړو پیښو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. د ټینګار وکړ چې کله انتخاباتو سم د لاسته وروسته نهایی ګټونکي اعلان نشي ممکن د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان څو ونی ووزی او په لړ کې ډېرې نادودي وشي. د نظر پښتنو وروستۍ پایلې ښیي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن لږ تر لږه په سلو کې اته تر خپل سیال ډونالد ترامپ وړاندې دی. ډونالد ترامپ خپلې انتخاباتي هلې ځلې په آیوا، میشیګان، شمالي کارولینا، جورجیا او فلوریدا کې متمرکز کړي او جو بایدن هم په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. ښاغلی ترامپ د 2014 کال په انتخاباتو کې په دې ایالت کې په لږ توپیر بریالی شوی و. دا وار هم اټکل کیږي چې دی په سبانیو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره اړتیا لري چې په دې ایالت کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د شنبې په ورځ په ریډینګ ښار کې د انتخاباتي کمپاین په وینا کې وویل که په پنسلوانیا کې بریالی شم خبره خلاصه ده. ترامپ دغه راز وویل که جو بایدن واک ته ورسیږي د دغه ایالت له فوسیلي موادو څخه استفاده به ودروي او زرګونه تنه به بې روزګاره شي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د شنبې په ورځ له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په میشیګان ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې باراک اوباما وویل که اوسنی ولسمشر له کورونا وبا سره د مبارزې سمه لاره غوره کړې وای لږ تر لږه 140,000 امریکایان به ژغورل شوي وو. ترامپ د 2018 کال په انتخاباتو کې تر خپلې سیالۍ لږ زیاتې رایې ګټلې وې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د شنبې تر ورځې پورې تر 90 میلیون ډیرو امریکایانو د انتخاباتو تر اصلي نیټې وړاندې خپلې رایې کارولې وې. دا د هغو ټولو رایو چې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې اچول شوي وې په سلو کې 15% کیږي او د دې معنا دا ده چې دا ځل خلک په انتخاباتو کې ګډون ته ډېره لیوالتیا لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس هم د کابل ته ورزو. هلته د نومبر دویمې د ژورنالیستانو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د بندېدو یا د عدم خشونت د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور دی. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 مورده ثبت شوي. خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 ملیکه کې راوستی چې د خبریالانو د وژنې دوسیې پکې بې برخلیکه پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د دوهمې په مناسبت چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو له ورځې سره سمه ده دغه راپور تیار کړی.
د خورشید تلویزیون خبریال مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوی وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټاپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې له بیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزل زموک خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنیو د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون پاره راپورونه تیار شول. خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وای د یادې پیښه وروسته کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورده ثبت شوي دي. د دغه ادارې د سار د سانګي مسؤل احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 10 نور مورد هم سیړل کیږي. د خاغلی نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیونه ډیر شته رسیدنه شوې ده. دا ته وشتو موردو عاملین له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي. اته موردی د امنیتي ځواکونو د کشف تر سار لاندې او د نورو مواردو عاملین یې د دولت وسلوال مخالفین په تیره طالبان دي. د نای د سار د سانګې مسؤل نوري وایي د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې 15 یې د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوي چې یوه په غور یوه په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 پیښې کیږي چې وژل ټپي کول پر رسنیو حمله سپکاوی وهل ډبول د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیست. بورات دوه کمیډي فلم تیره اونۍ نندارې ته وړاندې شو. بورات د یو قزاقستاني ژورنالیست له عجیبو کیسو او پیښو ډک کمیډي فلم دی. پام وکړئ یو لنډ راپور ته.
د بورات په نوم یو فلم په 2006 کال کې جوړ شوی و چې ګڼو خلکو خوښ کړ او دا د 14 کلونو وروسته دویم فلم راووت. دا فلم هم بورات نومیږي. ساشا بارن کوهن چې د انګلستان او هالیوډ سینما مشهور او پیژندل شوی لوبغاړی دی د بورات په نوم د یو قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکي رول ادا کوي. د فلم کیسه داسې ده چې قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکی بورات چې امریکا ته په لومړي سفر سره د خپل هیواد او خلکو نوم په نادیدګیو او مسخره کارونو بدوي باید په خپل دویم سفر کې بیرته د وطن او خلکو نوم روښانه کړي. بورات په دې سفر کې بیا هم ګلان کړي داسې چې غواړي ټرمپ ته رشوت ورکړي او خپل لور د ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ورواده کړي. د بورات په دواړو دغو فلمونو کې لوبغاړی په قزاقستان کې د ټولنې ټول عیني واقعیتونه چې رژیم څومره په خلکو محدودیت وضع کړی او څه ډول واک چلوي یو په یو په کمیډي ژبه بیانوي. ساشا بارن کوهن په خپلو مرکو کې ویلي چې د قزاقستان چارواکو د ده د فلمونو د کم اهمیت ښودلو لپاره میلیونونه ډالره په تبلیغاتو لګولي دي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له هغو هیوادونو بلل کیږي چې پکې د بیان آزادي محدوده ده او خلک پکې آزادانه سیاسي فعالیتونه نشي کولی.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پوهنتون په انګړ کې تر اوسه د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. لدې مخکې یو شمېر ایندي شهیدان ازادي راډیو ته ویلو چې دغه پوهنتون د حقوق پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. طالبانو په دې پیښې کې خپل لاس لرل رد کړی دی. چارواکي په پکتیا کې په یو چاودنه کې د دوه سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیت قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې یو بم چې یو موټر ته ایښودل شوی و امنیتي ځواکونو هغه شنډاو چې پرې چاودنه وشوه او دغه مرژوبلې رامنځته کړه. د 215 میوان قلو اردو د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قمندان په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یو کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه ورکړي دي. په مولداوا کې د ولسمشر لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشر د تېرې ورځ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمع یو رای وګټي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د کابل سټوډیو ته امید ظهیر مل 25 دقیقې بحث وړاندې کوي. د بحث موضوع هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشري ټاکنې او پر افغانستان تاثیر ده. پام وکړئ دغه بحث ته.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې یا انتخابات هغه موضوع چې اغیز د ټول نړۍ په ورځنی ژوند مطرح او تر خوایده رسنیو د بحثونو مهم سرټکه جوړوي. د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریز یوازې تر دې کچې روښانه دی چې غواړي خپل عسکر تر خپل کور ورستانه کړي. خو جو بایدن چې پوره دوه دورې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرسیال پاتې شوی ډېر کله د افغانستان په اړه ضد و نقیض مسایل راڅپړي. افغانستان د امریکا د بهرنی سیاست یو مهمه برخه شمیرل کیږي خو دا ځل په ټاکنیزو مبارزو کې د افغانستان په اړه ډیر مسائل مطرح نشول. آن د ښاغلي ټرمپ هغه نظریات هم ډیر کله له ننګونکو حکومتي څرګندونو سره مخ شول چې په افغانستان کې د مسائلو او د خپلو پوځیانو په اړه کړي وو. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه د افغانستان په اړه په یو واحد دریځ کې نه دي. خدا خبره ثابته ده چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د خپلو کلونو پانګونې پایله منفي وویني. اصلی خبره د امریکا ټاکنې یا انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه اغیز لري. د سولې مهمه پروسه چې د افغانستان لپاره حیاتي ده د امریکا له ټاکنو سره څنګه او څومره تړلې؟ آیا د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد له قوي استبلشمنټ پرته یوه پریکړه کولی شي؟ پر دې او نورو موضوعاتو د دې اونۍ اونیز بحث کوو. راسره میلمانه د پوهنتون دوه استادان او د بهرنیو اړیکو کارپوهان ښاغلی عبداللطیف قراش او ښاغلی هدایت الله پکتین صاحب دي. زومې ظهیر مل تاسو هم د بحث د اوریدو بلنه درکو. هر څه بحث د اخر اغلاست اجازه راکې چې پښتنه مو سره یو ځای وکم. پر افغانستان د امریکا د ټاکنو یا انتخابات اغیز تر کومې کچې دی؟
پلمبری سر کے زیمل صاحب سلام انی کی لتا ستا دی آزادی ریڈیو کارکون کتا اور ادن کتا پلمبری سر کی اجازہ را کے چھ کابل پانتون باندے دننانی خنڑی بریت راندن او کما خدای پاک دیو کی چھ ماسلی استادان او د کابل پانتون کارکون کی صحیح او سالم ہے او د بریت تلفات اون لری اپ تا چھ دی سوال پر جواب کی بدو ما چھ دی امریکا انتخابات پٹول نری باند اثر لری دا چھ امریکا د نری زغزلا کرا نو همدغه زبرځواکي امر شوی ده چې د دې انتخابات او د هر کاندید بریالي کېدل د نړۍ په سیاست، اقتصاد، نظامی برخه ته په فرهنګي برخه هم تاثیر لري. مشخص نه په افغانستان تاثیر ډیر مهم ده، ولې چې افغانستان باندې د امریکایانو په افغانستان کې د امریکایانو حضور مهمه خبره ده. دلته د افغانستان کې د افغان حکومت لري اړیکه کچیر په انتخاباتو کې ښاغلی ترامپ بریالی کیږي نو ممکن ده چې خپل وعده پوره کړي چې تاکونو نمخ کې کړی چې زه خپل ټول پوځیان باسم او په نړۍ کې چې کومې احمقانه جګړې له دننه مخکې ډیموکراټانو شروع کړي دي یا پخواني جمهوري غوښتونکو دا به زه پای ته رسوم. کچیر داسې وشي نو دا احتمال شته ده چې د افغانستان د سولې پروسه یو بریا لوري ته لاړ شي، چې د امریکایانو د فشار په نتیجه کې به دواړه لوري یعنې طالبان او افغان حکومت به یو سولې ته ورسیږي. خو که چیرې جو بایډن قدرت ته رسیږي هغه وخت به نو د افغانستان د سولې مسله د امریکایانو شپږم یا اووم اولویت وي. او دویمه خبره دا ده چې ډیموکراټان افغانستان کې د خپل د پوځیانو په اړه هغه نظر چې جمهوري خواهان او مشخصا ترامپ لري هغه نه لري. تیره اونۍ د جو بایډن ستر سلاکار وویل که چېرته بایډن په انتخاباتو کې بریالی کیږي نو ټول پوځیان به نه باسي او د صفر غزونیه به تر نظر لاندې نه وي، ممکن یو شمیر پوځیان افغانستان کې پاتې شي او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره به دوی دلته حضور ولري. که چېرته داسې کیږي نو دا امکان هم شته ده چې د دوهمي تړون چې امریکایانو طالبانو سره شوی ده دا په دا اوسني حال پاتې نه شي، ممکن طالبان له هوکړې ووځي. او د دې تر څنګ که چېرته دوی خپل ټول عسکر هم باسي نو بیا به هم دغه د سولې پروسه چې اوس په کومه چټکۍ روانه ده په دغه چټکۍ به روانه نه وي. او څومره چې د سولې پروسه ځنډیږي په افغانستان کې به د وینې تویدو بهیر روان وي. تر ټولو تازه نمونه په کابل پوهنتون باندې برید ده چې دا د افغانستان په شل کلنه جګړه کې مخینه نه لري. کابل پوهنتون یو علمي مرکز هغه ده، بریدګر نن ته دجم راغلي له مسجد نه نیولی تر مکتبه پورې اوس کابل پوهنتون یعنی هیڅ ځای نور خوندي نه شته.
تشکر عرش صاحب. پکتین صاحب تاسې هم ښه راغلاست بحث ته. عرش صاحب یو شمېر مسایل راوسپړل، انشاءالله په اوږدو کې ورته بیا ژوره کتنه کوو. خو اوس هغه نظریات چې د افغانستان په اړه برحال ولسمشر جمهور رئیس ترامپ لري او جو بایډن هم د امریکا په سیاست کې پخوانی تجربه هم لري، خو یو داسې لوبغاړی شمیرل کیږي چې د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو کې اوباما ته مشورې ورکړي دي. څه نظریات دي دغه دواړه چې د افغانستان په اړه باندې ولري؟ مهمه ده چې خلک پرې خبر شي چې ترامپ د افغانستان په اړه کوم لیدلوری لري او جو بایډن د افغانستان په اړه کوم.
دلو یو بخون چې خدای په نوم سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ارشته ته وړاندې کوم. او
وعلیکم السلام.
زه هم کابل د نن څخه چې کابل پانتون ما تر سره شوی دا په کوټن کې باندې غوښتم او افغان ولس ته تسلیت وړاندې کوم. موږ تاسو کدي افغانستان جګړه وګورو نو کله چې چم د قدرت تر رسیدو سره د امریکا په سیاست کې بدلون دوره اختیاري ځکه تاسو په 2018 کال کې کومه پالیسي نو د اسیا لپاره ماټرم پلان کړ په هغه کې د جګړې پالیسي و ستراتیجی و. دوی به د جګړې له لارې طالبان ماتوي او دغه د افغانستان جګړه به د زور او ځواک له لارې پای ته رسېږي. هغه پالیسي تر یو حده په افغانستان کې پایله ورنه کړل او د دې لامل شو چې دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. هغه و چې ډونالډ ټرمپ زلمی خلزاد د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره وټاکه. نو د امریکا ټاکنې لکه څنګه چې ارش صاحب یادونه وکړه بالکل په ټوله نړۍ باندې هغې خیندلی شي، خو په افغانستان باندې د سولې پروسه چې اوس روانه شوې ده تاسې ګورې په د امریکا په بهرني سیاست کې یوازې ولسمشران هغه د عام طاف صلاحیت درلودونکي نه دي. هغلته نور بدلونونه شته دي چې د امریکا په سیاست تر خپل اغېز لاندې راوستلې ده او اوس د امریکا لپاره په افغانستان یو چیلنج باندې بدل شوی ده. ځکه مخکې که و طالبان یوازې له پاکستان له لورې حمایت کېدل او پاکستان په دې امریکا په دې توان درلود چې هر وخت وغواړي پاکستان باندې فشار وارد کړي او طالبان ورته افغانستان کې لمن دوي.
اوس د افغانستان دغه جګړې ته یو لوی برخه چې هغه چین او روسیا ته داخل شوی دي چې دغه د امریکا ګټې په خطر کې اچوي شي. امریکا تاسو کې د دواړو نوماندانو په کمپاینونو کې ګره دواړه دې طرفدار دي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ته خوځي ده. دا یو بوج د امریکا باندې چې دلته پوځونه او د هغوی ټول لګښتونه د امریکا ولس باندې بوج ده. اوس د امریکا اکثریت ولس دا غواړي چې باید امریکا ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا نشي کېدی چې امریکا په مکمل توګه افغانستان پرېږدي. دلته به استخباراتي حضور ولري او دلته د حضوري څارنه به دلته ولري.
پکتین صاحب بخښنه غواړم، پکتین صاحب، یو د توافق ټکی د ترامپ او جو بایدن په مسایلو کې همدغه دی چې دواړه د صفر ګزینه نه غوره کوي، او حتی کله کله دا مسایل هم ویل شوي دي چې یو شمېر عسکر به په افغانستان کې پاتې شي. خو د ترامپ وروسته نظر بیا دا و چې غواړي کم شمېر عسکر هم له افغانستان څخه وباسي، چې هغه خپل فعالیتونه په استخباراتي برخه کې یوازې متمرکز پرېږدي. دا یوه مسله شوه. له دې ور هاخوا د افغانستان په کلي مسایلو کې چې د افغانستان تر ډیره پوری کورنی مسایل شمیرل کیږي، او حتمدا به کې مطرح ده چې د امریکا دخالت پکې شته، لکه د افغانستان راتلونکي نظامونه شو، د افغانستان په اړه باندې نور مهم داخلي مسایل شو، حتی د افغانستان د جوړښت په اړه باندې پټوله کې، البته هدف د نظامی د نظام د جوړښت نه دی. ځنې مسایل مطرح شوي ډیر کله د جو بایدن لخوانه او ډیر کله د ټرمپ لخوانه. دغه ډول کې بیا فکر کوي چې اختلافونه د دواړو نظریاتو ترمنځ شته.
ګوره، امریکا محمد یادونو کړی چې امریکا بهرنی پالیسي کې یوازې ولسمشر عام تام صلاحیت درلودونکی نه ده. دغه نوی جوړښتي بدلونونه دي، سنای ده او یا د دواړو مجلسونو مجموعه ده. هغه دلته هر وخت چې ګوره زلمی خلیلزاد غواړي د هغه استضا کوي، د هغه څخه دغه تړون په تړاو پوښتنې او ګرمیژنې کوي. نو هغه هلته د امریکا پالیسي په جوړولو کې څو بېلابېل لاملونه شامل دي چې دا کولی شي. او بل امریکا چې افغانستان ته راغلی و، د اوس د افغانستان د سولې خبرې چې ستونمن شوې دي، یو سلسله ارزښتونو د مطرح کولو سره، دغلته د آزاد بازار غوښتل وو، د دیموکراسي پلي کول وو، همدارنګه د میرمنو حقوق وو، د حقوق بشر وو. د دې لپاره دوی مبارزه کړې ده. د نړۍ د همدې شعار سره دوی سره یو ځای شوي وو تر څو افغانستان ته راشي. او په ټوله کې د امریکا 1999 څخه دغه پالیسي و تر څو یو امریکایي نړۍ جوړ کړی دی. هغه خپل ارزښتونه چې دوی په داخل کې مرکز کوي، هغه لدی افغانستان نړۍ ته ورسېږي
ان شاء الله. بیا موږ راګرځم پکتین صاحب، تشکر ډیره زیاته مننه. آر اس صاحب، اوس د افغانستان په اړه کله چې مسایل راسپړو، د امریکا ټاکنو تک بیا زو هلته دوه بحثونه یا دوه بعدونه مطرح دي، ډیموکراټان او جمهوری خواهان یا جمهوری غوښتونکي. د ډیموکراټانو سیاست د افغانستان په اړه او د جمهوری غوښتونکو سیاست د افغانستان په اړه توپیر لري، د توافق ټکي کوم دي؟
اوس خو دغه د دواړو حزبونو نمائندگان مهمه دي چې د دې دریزونه څه دي. د ترامپ دریز مخکې نامونږ ته معلوم ده چې غواړي له سیمې نه خپل عسکر وباسي له افغانستان نه. حتی څومره مخکې ویل چې له کریسمس نه مخکې به زه خپل عسکر باسم، او کومه مبارزه چې د ترهګرو ډلو سره کیږي هغه به طالبان کوي او امریکایان به ورسره مرسته کوي په دې برخه کې. خو جو بایدن بیا بل نظر لري، هغه عسکر چې په کوم ډول باندې ترامپ باسي د دې نظر داسې نه ده، باید په تدریجي شکل باندې وزي په افغانستان کې، باید اوزات په کتو سره دا مسله ترسره شي. مهمه خبره دا ده چې د جو بایدن شخصي نظر د افغانستان په اړه ډیر منفي ده. کته سي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د مشاور کتاب، یعنی ډاکټر سپنتا کتاب ولولي، هلته د جو بایدن نظر د افغانستان په اړه ډیر ښه څرګند شوی ده. جو بایدن په هغه میمانی کې چې ولسمشر کرزي ورته جوړه کړې وه، چې دا باس مطرح شو چې که چېرته افغانستان او پاکستان مسله مطرح شي، نو امریکا ته پاکستان اولویت لري، او حتی د هغه میز یې ترک کړی او ډوډۍ نه وه خوړلې. دویمه خبره یې د ترهګري په اړه پوښتنه کړې وه. هغه کې ویلي ول که چېرته طالبان یا هغه ډله چې مستقیما د امریکایانو ګټې وګواښي، هغه تروریزم د امریکا په کابل ښار کې په سفارت برید کېږي، او یا هم د امریکا په کمبل مرکز دا ترهګریز برید ده. خو که چېرته په یو مکتب برید کېږي، دا ترهګریز برید په دې نه ده چې د امریکایانو ګټې پکې نه دي ننګول شوي. دا په کتاب کې مفصله ده راغلي، او دا هغه پوښتنې دي چې ولسمشر کرزي له دننه کړي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان په اړه کړي چې افغانستان کې د ملت جوړونې پروسه ناکامه ده. دلته دا امکانات نشته چې دغه کوم قومونه چې په افغانستان کې پراته دي دا سره یو ملت شي نو دا به تجزیه خواته لاړ شي. دا څومره مخکې وویلې او په تازه څرګندونو کې دا مسله مطرح کړې ده چې د افغانستان پروژه به پاکستان ته سپاري، یعنی پاکستان به دا مسؤلیت لري چې د افغانستان اوضاع کنټرول کړي. نو که چېرته دا بریالی کېږي او څه چې به اوس وایي دا عملي کړي، نو د افغانستان لپاره دا خطرناکه طرحه ده. او هغه څه دي چې په 1990 کې افغانستان ورسره مخ شو چې پاکستان په افغانستان کې هم په داخلي سیاست هم په خارجي سیاست کې رول درلود، هم د مجاهدینو په وخت کې او هم بیا د طالبانو په وخت کې.
ډېره مننه عارف صاحب، تشکر. پکتین صاحب، اوس فکر کوي چې د امریکا سیاست ځکه کله واک ته چې هر شخص د افغانستان د امریکا رسیدلی په لومړیو کې د افغانستان په اړه باندې یو ډول دریځ نیول، اما د واک تر پایه پورې هغه دریځ تر د کال په تیریدو سره یا هم د نیم وخت په تیریدو سره بدل شوی، بلاخره داسې یو حال ته را رسیدل لکه اوس چې ټرمپ د افغانستان په اړه لري یا وړاندې جو بایډن د افغانستان په اړه باندې درلود. زما پوښتنه دا ده چې د ټاکنو دغه روان بهیر د افغانستان په اړه باندې د امریکا سیاست کې هغه اوږدمهاله سیاست چې یا امریکا په افغانستان کې لري یا یې نه لري، یا کوم لنډمهاله سیاست چې ورته جوړ شوی د وخت په تیریدو سره توپیر کوي، دغه سیاست رول لوبولی شي د ټاکنو سره؟
ګورې، امریکا نه تنها چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اوږدمهاله ګټې لري، ځکه هغوی اوس د برقدرت دعوه کوي. نو کله چې یو هېواد د برقدرتۍ دعوه کوي، هغه دغسې وایي چې زموږ د ټولې نړۍ کې او هېڅ خطر پېښېږي، یعنې د ټولې نړۍ هغه رهبر ځان بولي. نو امریکا د افغانستان دغه اوسنی کوم د ټاکنو کوم ګرمې خبرې چې دواړو له لورې شعارونه ورکول کېږي، بالکل بعضې ځایونو کې د افغانستان د سولې پروسې ته ځوابداري ګټه اخیستل کېږي. لکه اوس ټرمپ چې وویل چې زه به د کرسمس پورې د خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسم، چې دا خپله د امریکا ولس د افغانستان جګړې څخه هغه ستړی دی، نو دی غواړي چې په دې اساس د هغوی رایه ترلاسه کړي. بلکې بل په افغانستان کې امریکا اوږدمهاله ګټې لري، او هېڅکله هم افغانستان داسې نه لکه چې اواله یې کې بیرته طالبان را وګرځي هېڅکله هم دوی نه غوسنه واله کوي، ځکه په افغانستان کې دوی څه ناڅم، یعنی مخکې د طالبانو سره چې کومه دښمني دوی درلودله، اوس څه ناڅه دوستۍ باندې بدله شوې ده. طالبانو سره توافقات کړي دي، نو دغلته به امریکا که چېرې حضور لري هم په سفارتو په سطحه به راکموي، او دلته به دوی خپل دښمن لکه چین شو، روسیه شو، همدارنګه ایران شو، دوی بلده څخه هر وخت تاري. او نو کل اړتیا شو امریکا بیرته خپل ځواکونه افغانستان ته راولېږدوي، کله د دوی لپاره ګواښ پېښېږي، نو بیا به هماغه ډول لکه مخکې د دوی پالیسیانو کې بدلون راغلی دی، بیا به پالیسۍ کې بدلون راځي.
ما چې واخیستل دا چې شاید لنډمهالې پالیسیو کې بدلون راشي د وخت په تېرېدو سره، اما ټاکنې هغه اوږدمهالې ستراتیژۍ چې امریکا یې په افغانستان او سیمه کې لري بدلون نشي ورکولی.
بالکل، هېڅ کله هم د امریکا او مهاله پالیسۍ دغه څه د لنډمهاله یا د هغه قرباني کوي نه شي. ما وویل چې امریکا افغانستان لپاره نه تنها د ټول نړۍ لپاره، چل دوی ګټې په ګواښ کې دي، منځنۍ ختیځ لپاره، د خلیج فارس هېوادونو لپاره، دغه څه بېلابېلو هېوادونو لپاره دوی اوږدمهاله طرحې لري، اوږدمهاله پالیسۍ لري، د هغوی د تعقیبولو لپاره، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره. د امریکا دغه لنډمهاله پالیسۍ شاید ټاکنیز شکل ولري، تر څو دوی وکولی شي خپل ولس په دې باندې راضي کړي څنګه دوی رایه خپره کړي. خو هغه اوږدمهاله پالیسۍ چې دوی هغه کومه اداره چې ده د پالیسۍ کې کوم دخیل اړخونه دي هغوی سره بحث پې کېږي، هغه هېڅکله هم موږ د دوی ویناو ته د دوی هغه لنډمهاله کړنو ته نشو مقصد کوي.
ډېره مننه پکتین صاحب. مخکې له دې چې د خبرونې البته هغه وروستی بحث چې د امریکا ټاکنې او د افغانستان سوله د هغې ته راشم، هله صاحب یو بحث دلته هر کله چې په لوی قدرتونه د خپلو پالیسیو او د خپلو ستراتیژیو په اړه باندې بحثونه کوي، اتمن دا و اسټبلیشمنټ یا د پردې تر ساش سیاست چې دی هماغه ستراتیژستان هغه مطرح دي. آیا فکر کوئ چې د امریکا جمهور رئیسان په خپلواکه توګه باندې د افغانستان په څیر یو هیواد چې هلته د هغوی کلونه پانګونه وي، د اسټبلیشمنټ له پریکړې پرته خپل شخصي دریز هغه چې د کمپاین پر مهال وړاندې کوي عملي کی؟
تاسو وګورئ که د امریکا اساسي قانون ولولئ، یا سیاست او حکومت په امریکا کې ولولئ، وایي چې ولسمشر د امریکا ولسمشر په یو طوفاني بحر کې د ثبات نقطه ده. اخري فیصله په ټولو برخو کې ولسمشر کې وړاندیزونه او پیشنهادات د ورته مختلفو برخو کېږي. په امریکا کې پینټاګون ډېر مهم نقش لري په پوځي برخه کې، سی آی ای په استخباراتي برخه کې، همدارنګه وزارت خارجه او سپینه ماڼۍ. خو اخري فیصله ولسمشر کې، زه چې دا دوه کاله کېږي چې سیاست او حکومت په امریکا کې تدریسوم، بس دا ده چې هغه اخري فیصله د جګړې په اړه، د سولې په اړه، نړۍ سره د اړیکو په اړه دا رئیس جمهور کوي. څه چې په درېمه نړۍ کې دي چې د پردې تر شا مسله ده یا د پوځ حضور ده، دا په لومړۍ نړۍ کې خصوصا امریکا کې نشته. ده هغه څه چې مهم دي، د ولسمشر اخري تصمیم ده. البته دا تصمیم به په ګډه نیول کېږي د مختلفو نهادونو ترمنځ، شخصي څه نشته. د ولسمشر هم چې ده څه نه ده، دا څه چې وایي بیا د شخصي خبرې نه دي. تر ډېره حده پورې اول کې توافق کېږي، بعد له توافقه دا اعلانېږي. حتی د ولسمشر دا ټویټونه چې کېږي، که تاسو د پولټون کتاب ولولئ، وایي هر ټویټ له څو فلټرو تیریږي، وروسته بیا دا نشریږي. حال دا چې عام تصور دا ده چې ولسمشر هر وخت موبایل لاس ته راغی یو څه لیکي د نړۍ په اړه، داسې نه ده. د امریکا د ولسمشر هر نظر په نړۍ باندې، د نړۍ په سیاست، اقتصاد، فرهنګ باندې مثبت او منفي تاثیر لري. نو بنا ان ولسمشر اخیری فیصله کوونکی شخص ده. د امریکا په سیاست کې هم، په بهرني سیاست کې هم، په داخلي سیاست کې پراخ صلاحیتونه لري، د ټولو قواو مشر ده. نو زه دا غواړم ووایم چې امریکا کې له 2001 کال نه راپدې خوا هغه نظریه بیرته راژوندې شوې ده چې په 19مه پیړۍ کې وغه د انزواګرۍ نظریه ده، چې امریکا باید له نړۍ نه ځان ټول کړي. او د ټرمپ راتګ سره دا تیوري او دغه سناریو ډېره قوي شوې ده. ټرمپ بار بار وایي چې مونږ باید په نړۍ کې د خپل ستړی پوځ کورته راولو، او په دغه متلاطمه او بحراني نړۍ کې باید د امنیت وسایل خرڅ کړو. منظور خپل وسلې دي. همدارنګه د دې تر څنګ چې هغه انزواګرۍ مطرح شو، بل د ملیګرۍ په امریکا کې ډېره هغه شوې ده، قوي شوې ده. حال دا چې د مخکې نړیوالتوب امریکایانو ته ډېر مهم و. نو دغه هغه مسایل دي چې د امریکا په داخلي چارو کې رامنځته شوې. د تر څنګ د افغانستان له جګړې نه د امریکایانو حمایت قدرته ووایم تر صفر درجې پورې ټیټ شوی ده. هغه کانفرانسونه او هغه بحثونه چې د افغانستان په اړه کېږي، ډېر کم خبریالان ورځي. امریکایان د افغانستان له جګړې نه ستړي شوي. عام امریکایان نه پوهېږي چې دا شل کاله ولې د امریکا پوځ په یو لرې پرته سیمه کې جګړه کوي، که د القاعدې مسله یا خو ټول خلک ټول سیستم له منځه لاړل. اسامه بن لادن نه نیولې ته ابو یحیا الليبي د هغه ټول تشکیلات منځه لاړل. او د داعش مسله چې دغه مستقیما امریکایان نه ګواښي، که تاسو د داعش ستراتیژي ولولئ، امریکا یې نهمه دښمنه ده. هغه د هغې اول او دویم درېیم دښمنان چې دي په اسلامي نړۍ کې، د اسلامي ډلو که مشخصه نه وایم، شیعهګان نه نیولې ته ایرانیانو پورې، دا دښمنان دي، باید دې سره مبارزه وشي. نو هغه څه لپاره چې امریکایان راغلي ول، ظاهرا هغه ترلاسه شوي دي. د امریکا شبکه له منځه، د القاعدې شبکې له منځه، شبکه له منځه تللې ده. او همدارنګه امریکا ته ګواښ نشته. او بل دا ده چې په داخل د امریکا کې د افغانستان له جګړې نه حمایت ډېر کم شوی. د دې تر څنګ یو بله مسله دا ده، جناب زهیر مل صاحب، هغه دا ده چې لکه څنګه چې په لاتین امریکا کې کولمبیا هېواد توره سیمه ده، یو تیوري دا ده چې په آسیا کې باید یو توره سیمه رامنځته شي، او دا توره سیمه افغانستان ده. که افغانستان کې توره سیمه رامنځته کېږي د امریکایانو د وتلو نه وروسته، یعنی یوه برخه به د افغانستان د حکومت په لاس کې، یو برخه به د طالب په لاس کې، یو برخه به د داعش په لاس کې، یو برخه به د وسلوالو په لاس کې چې غیر مسؤول وسلوال دي. نو د طریق نه کېدی شي چې د په سیمه کې د امریکا درې دښمنان، چین اقتصادي دښمن، روسیا نظامي دښمن، او ایران ایدولوژیک دښمن، او کولای شي د افغانستان نه وګواښل شي. یعنې اسلامي بنسټپالي دغه درې هېوادونو ته صادرېدی شي. که چېرته دغه سناریو محقق شي، نو امریکایان کولای شي چې دلته حضور ولري. دغه درې هېوادونه چې یو ایدولوژیک، یو اقتصادي، او یو نظامي دښمن ده، په ګونډو کې
ډېره مننه نارس صاحب، تشکر. اوس د افغانستان سوله چې د امریکا د سیاست یو په ځانګړي ډول باندې د جمهور رئیس ټرمپ په برخه کې چې هغه فکر کوي، د انتخاباتي مبارزو په برخه کې هم دا مسله یاده کړه چې د بریاونه ده. او اته دا مطرح شول چې هغه لدی یو لوی هیله په دې خاطر باندې لري چې خپل خلکو ته وایي چې د غلطه شل کلن جګړه د سولې بهیر بل اخر د خبرو اترو لارې پاید ورسید. اوس په تین سه بهرانه سیاست په دغه برخه کې د امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان په اړه باندې بیا په ټوله کې آر اختیام دا ټاکنې د افغانستان د سولې پورې، یا د افغانستان سوله د امریکا په دې ټاکنو پورې څومره تړاو لري، څومره محدودیت لري، او څومره او څنګه والی څنګه دی؟
د امریکا ټاکنې بدون د بیاغې دنش کې د افغانستان سولې تر اغېز لاندې راولي، لکه اوس چې کوم چټک بهیر د سولې په برخه کې روان ده، دا بیا دومره چټکتیا نه وي په کې لیدل کېږي. یا د بهرنیو ځواکونو وتل چې کوم چټکتیا سره روان دي، فکر کوم د ټاکنو څخه وروسته بیا دومره ټرمپ هم یا که وګټي یا بایډن وګټي بیا دومره ورته لیوالتیا هم لري چې دومره چټکتیا سره خپل ځواکونه وباسي. خو په ټوله کې د امریکا بهرنۍ پالیسي نه کتنګ یادونه وکړله چې د امریکا بهرنۍ پالیسي د څو اړخیزه ده. ولسمشر پکې رول لري، سنا پکې رول لري، پنټاګون پکې رول لري، پخوانی چارواکي پکې رول لري، همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي هغه کې رول لري، او همدا ډول د فوج مشران هغلته پکې رول لري. نو دا د امریکا پالیسي څو اړخیزه ده. یعنی که موږ تاسو د دوه مجلسان د دوی وګورو، یو کې ډیموکراټان زیات دي، بلکې جمهور غوښتونکي ډېر دي. یعنی دغلته د دوی پالیسي دغسې یوه ډېر مشترک ډول جوړېږي. نو د اوږدمهاله پالیسي چې کومه امریکا لري، چې هغه په سیمه کې د دوی حضور ده او د سیمې کې هغه نوي قدرتونه چې راڅرګند شوي دي، یا سیمه ییز قدرتونه دي، هغه تر خپل نظر لاندې ونیسي. نو د دې لپاره د امریکا حضور به کم نه کیا او ټوله پالیسۍ کې بدلون رانه شي. خو دا چې بیا دوی عملاً د جګړې میدان ته ولاړ شي، یا عملاً طالبان ته داسې وښیي چې زه ستا دښمن یم، تا سره جګړه کوم، داسې به شتون لري دې کې بدلون راتلی شي. او بله لویه ستونزه چې د امریکا لپاره پېښولی شي، هغه د افغانستان جګړې ته د روسیې داخلېدنه ده. نیویارکټایمز چې کوم راپور پارون لیکلی و، په هغه کې ویل شوي وو چې کندوز کومه حمله چې طالبان له لوري شوې ده، کېدای شي د بې پیلوټه الوتکې له لارې ترسره کړي. نو دا که چیرې د پرمختللو وسلو ته طالبان لاسرسی پیدا کوي، بیا دلته امریکا له چلچ سره مخ کوی شي، لکه څنګه چې روسیا له چلچ سره مخ شوله. نو امریکا افغانستان کې هغه خپل فزیکي حضور له منځه وړي، او دغلته د استخباراتي حضور بشتون ولري. یا راتلونکي نظام یا طالبان نه دي، هر نظام چې راځي افریقا به هغوی سره ښې اړیکې وپالي، تر څو وکولی شي دوی هغه خپلې موهې یا دښمنان چې په سیمه کې لري، په نړۍ کې لري، هغوی نظر لاندې ونیسي، او یا هغه ګټو ته چې امریکا ګټو ته چې کوم واکونه دي هغه وتاري، او یا هر
ځکه چې پېښېږي هغه له منځه وي. ډېره مننه پکې صاحب، تشکر. اره صاحب، د افغانستان سوله به د امریکا د ټاکنو نه وروسته څه ډول برخلیک سره مخ وي؟
په لومړي سر کې خو زه غواړم دا ووایم چې ټرمپ له 2018 کال نه چې کله په قدرت ورسېد، څلور نړیوالې قضیې خلاصې کړې. د شمالي کوریا قضیه، د ایران قضیه، د وینزویلا د حکومت په تړلو قضیه چې درې واړه ناکام شوې، او اخري قضیه د افغانستان د سولې وه چې دی تر ډېره حده بریالیتوب خواته ورسوله. څنګه بریالیتوب ته ورسول؟ یعنې امریکایانو سره طالبانو سره سولې ته ورسېدل، پروتوکول ورسره امضا شو. ټرمپ په ډېر افتخار وایي چې له فبروري میاشت نه تر اوسه پورې یو عسکر په امریکا د امریکا یو عسکر په افغانستان کې نه دی وژل شوی، او دا رښتیا ده. او په مقابل لوري کې امریکایانو خپلې ژمنې له طالبانو سره پوره کړي دي. لاډو نه وځي، تاسې ګوري چې بګرام په ستره اډه نړوي. که چیرته ټرمپ په قدرت ته رسیږي، د افغانستان د سولې پروسه به مخ ته ځي، خو په دغه اوسني شدت او حدت چې دغه تیرو اتلسو میاشتو کې لاړه داسې بنیولې چې بیا به د افغانستان مسله د ټرمپ لپاره لومړی اولویت نه وي، خو دا چې په فبروري کې د دوی عسکر وځي، یعنې 15 میاشتې ورته پاتې دي، د ده لپاره به دا بین الافغاني ناستې هم یو څه پرمختګ کوي، او د امریکا د فشار په نتیجه کې به یو جنګ رسیږي. دا دواړه نوري، خو که بایدن راځي نو دا د قضیه برعکس کېږي. هغه به په لومړي سر کې دغه ټیم چې اوس دا د خلیزاد په رهبري باندې دا ټیم به بدلوي، نوی ټیم چې ټاکل کېږي هغه تر څو سیمې سره آشنا کېږي، د دواړو لور سره آشنا کېږي. دا به څه وخت نیسي، او دا به د افغانستان حکومت ته یو څه په ګټه وي، د طالبانو ته به په نقص وي. خو
یعنې فکر کول شي چې دغه د
سو ارسته هغه د افغانستان جګړه ختموي، او هغه هم دغه علاقه مند چې بعد سیمه امریکایي ځواکونه وباسي، خو په بل تاکتیک او په بل پلاتفورم باندې.
یعنی د افغانستان د سولې روان بهیر به روان وسی،
بالکل دا به روان وي، خو د ټرمپ راتګ سره به چټک وي. اما د بایدن راتګ سره به په لومړي سر کې یو سکته دی پکې راځي، او څو میاشتو لپاره تر څو نوی ټیم ټاکل کېږي، نوی اجنډا ټاکل کېږي، او نوی لور رامنځته کېږي، هغه نه وروسته به بېرته شروع کېږي. خو سوکه به روان وي، ول چې د ډیموکراټانو نظر د افغانستان د سولې او د جګړې په اړه څه توپیر لري جمهور خوانو سره. پکې څه مهمې مسلې ته اشاره وکړه، کچیر ته رښتیا هم په قندوز کې چې کوم بریج شو، او نیویارک ټایمز یې گزارش ورکړی دا بي پیلوټه کړې وي، او دا طالبانو داسې وسله لاس راوړي، نو کچیر ته امریکایان په سیمه کې پاتې کېږي، او د سیمې هیوادونه
طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې هغه مرګوني بریدونه کولی شي په امریکایي اهدافو، بیا کولی شي د امریکا لپاره مطلق شکست وي. او که دا مسله امریکایان درکړي، ممکن د همدغه جدول په اساس چې طالبانو سره توافق کړی، یعنی 15 میاشتې وروسته خپل پوځي شتون په افغانستان کې ختم کړي.
ډېره مننه پکتی صاحب. ستاسې نظر هم همدا دی که چېرته په افغانستان کې د بهرنۍ جګړې لخوا، نه یعنی بهرنیان لخوا د طالبانو په وسیله باندې همدغه جګړه باندې هغه ډول چې تاسې ورته مخکې اشاره وکړه، وارث صاحب هم ورته اشاره وکړه، جګړه دغسې دوام لري او د سولې خبرې هم روانې اوسي. د سولې روانې خبرې به اوږدمهاله کېږي او امریکا به خپل حضور افغانستان کې پای ته رسي که هغه هر ولسمشري
زما پاند کوم دلوري مراسم چې په افغانستان کې تر سره شلوال ته د امریکایي چارواکو ګډون دی ورسمشر غنی په مراسمو کې نو د دې کارندوی کوي د دې څخه موږ اخیستل شو چې د انټرنیشنل ورسمشر غنی سره هم پټي معاملې تر سره کړي دي تر څو د دې د واک تر څلور کال پنځه کال وغځي. او بلکې چیرې د ټرمپ قدرت رسیدل څنګه چارش ته یادونه وکړي نو دومره زیات بدلون به دي ټولې برخه کې نه راځي، خو کله مقابل ډل رسیدي بالکل هغه کوم تشکیلات چې ټرمپ رامنځته کړې دي په دې برخه کې، نو دا بدلون د سولې روان بهیر ته کنه کوي شي او د افغانستان د سولې امکان لري. لکه څنګه چې ټرمپ د ایران سره کوم تړون له منځه وړلو
ډېره زیاته مننه پکتین صاحب او ښاغلی ارش صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډون وکړه. له درنو اوریدونکو هم مننه. الله مو ورشه.